اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ او ساعته خپرونې اوریدو ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام ته ځانګړې شوې، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د سولې د عالی شورا د مشرتابه یو غړی وای د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ په خبرو کې د ښځو د نه ګډون له کبله اندېښنه لري. لنډه خبري برخه د خپرونې په دوام کې راځي. لومړی په موکړی خبرونو ته، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازی زلمی خلیلزاد پر افغان حکومت غږ کوي چې د خبرو لپاره یو پیاوړی ملي ټیم جوړ کړي. د فراه سیمه ییزو چارواکو تایید کړی چې د دې ولایت په پشترود ولسوالۍ کې د ناټو یو کشفي الوتکه رالویدلې ده. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې مصری چارواکي وایي د پلازمینې قاهرې په مرکز کې یوې چاودنې یو مشکوک بم ایښودونکی او دوه پولیس افسران وژلي دي. بشپړ خبرونه. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې چټکې شوې، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له افغان حکومت څخه غواړي چې د خبرو لپاره یو پیاوړی ملي ټیم جوړ کړي. د طالبانو په ګډون د افغانستان د جګړې مهمو لوبغاړو نږدې دوه اونۍ مخکې په مسکو کې غونډه وکړه. دوی د جمهور رئیس د دفتر د مشر عبدالسلام رحیمي په ګډون پر هغه ټیم چې ولسمشر غني جوړ کړی دی انتقاد وکړ. خلیلزاد تیره شپه له طلوع ټلویزیون سره په مرکه کې وویل داسې یو مرکچي ټیم ته اړتیا شته چې بااعتباره وي او د نورو سیاسي ډلو استازي هم پکې وي. هغه زیاته کړه سوله یوازې په هغه صورت کې ټینګېدای شي چې د افغانانو ترمنځ که په حکومت کې دننه دي که بهر یووالی او اجماع او توافق وي. د افغانستان د جمهور ریاست ویان پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل که طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو نشي نو په قطر کې د فبروري په 15مه نیټه د طالبانو او امریکایي چارواکو غونډې ته به خپل پلاوی ونه لیږي. د فراه سیمه ییزو چارواکو تایید کړی ده چې د دې ولایت په پشترود ولسوالۍ کې د ناټو یوه کشفي الوتکه رالویدلې ده. د فراه ولی محمد شایب ثابت تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دا الوتکه پرون سهار په کجګین سیمه کې رالویدلې. دا هغه سیمه ده چې د په وینا وسلوال طالبان پکې فعال دي.
خپله طالبان
د فراه والی د الوتکې د لویدلو دلیل تخنیکي عوارض وښودل، خو په دې اړه یې نور جزئیات څرګند نه کړل. له دې مخکې طالبانو ادعا کړې وه چې دا الوتکه دوی نسکوره کړې. د لاجوارد لارې لومړنی کاروان بیرته افغانستان ته راستون شو. په دې کاروان کې نه لارې مالونه چې غوړي او درمل هم پکې وو پرون له ترکیې څخه هرات او فاریاب ولایتونو ته راورسېدل. د هرات والی عبدالقیوم رحیمی په دې مناسبت یوې غونډې ته وویل
محمولای ما پس رسید ما شما از رای زمین
زموږ کاروان بیرته هیواد ته راورسید. موږ اوس د ځمکې له لارې له اروپا او نورو هیوادونو سره وصل شوي یو. دا کار به زموږ له سوداګرو او هیواد سره مرسته وکړي چې له انحصاره راووزي. د دې لاریو لومړنی کاروان له همدې لارې د لیندۍ پر 22مه حرکت وکړ او د مرغومي په 8مه نیټه ترکیې ته ورسید. د لاجوارد لارې تړون د افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیې ترمنځ لاسلیک شوی دی. ایران وایي شپږ مشکوک کسان د دې هیواد په جنوب کې پر امنیتي ځواکونو د تیرې اونۍ په برید کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. په هغه برید کې چې د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې پر امنیتي ځواکونو وشو 20 کسان ووژل شول. ایران ویلي چې د دې برید پلان په پاکستان کې جوړ شوی او له هماغه ځایه عملي شوی دی. د سپاه پاسداران انقلاب ځواک پرون وویل درې مشکوک کسان چې دوی تروریستان بللې دي په سراوان او خاش ښارونو کې توقیف شوي دي. د ایران د پوځ لوی درستیز تیره ورځ د پاکستان له حکومت څخه وغوښتل چې په خپله خاوره کې د تروریستي ډلو د مرکزونو پر ضد اقدام وکړي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ملګرو ملتونو پرون هیله څرګنده کړه چې د یمن د جګړې ښکیل ارخونه به ژر تر ژره هغه موافقه عملي کړي چې له مخې باید خپل ځواکونه له هدایده ښار او دوو نورو کوچنیو بندرونو او همدارنګه د ملګرو ملتونو له یوې ودانۍ څخه وباسي. د ملګرو ملتونو په دې ودانۍ کې د 3.1 میلیونه بېوزلو خلکو لپاره د یوې میاشتې خواړه ساتل کیږي. د ملګرو ملتونو مرستیال ویان فرحان حق خبریالانو ته وویل چې په هدایده کې د دې اقدام پلي کول مهم دي ځکه د یمن 70% واردات له همدې ځایه کیږي. مصری چارواکي وایي چې د پلازمینې قاهرې په مرکز کې یوې چاودنې یو مشکوک بم ایښودونکی او دوه پولیس افسران وژلي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت تیره شپه ناوخته په یو بیان کې وویل چې الازهر جومات ته نږدې په دې چاودنه کې دوه نور پولیس افسران هم ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي مشکوک سړي مخکې له دې چې پولیس یې ونیسي خپل چاودیدونکي مواد والوزول. د چارواکو په وینا د مشکوک تروریست له تیرې اونۍ راهیسې په قاهره کې د یو جومات مخې ته د بم ایښودلو د هڅې په تړاو د پولیسو تر تعقیب لاندې و. دا خبرونه له ازادۍ راډیو مو خبرونه اوریدل. قدرمنو اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ، ازادۍ راډیو ډاٹ کام او ازادۍ راډیو ډاٹ اورګ. د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. قدرمنو اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپریږي. د دې اونۍ په ګڼه کې پر نورو مطالبو سربیره د بچه خان پوهنتون له استاد محب وزیر سره په وروستیو څه کم دوه لسیزو کې د پښتو ناول د بدلون په اړه خبرې کوو.
د 9/11 واقعیا دومره درنه وه او دومره پلنه وه او دومره اغیزمنه وه چې دا دومره لوی ستره او اغیزمنه پیښه په شعر کې نه راټولېده، په لنډه کیسه کې نه راټولېدله. نو لیکوالانو ته یو پراخ میدان پکار و.
قدر ومنو اوریدونکو د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه واورئ. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حبیبه سرابي وایي د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ښځو د نه ګډون له کبله اندېښمنه ده. میرمن سرابي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې په دې غونډو کې ښځو ته د ګډون بلنه نه ورکول کیږي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې د خپلو حقونو د دفاع لپاره د طالبانو د ناسم استدلال پر وړاندې د منطقي او پیاوړي استدلال وړتیا لري. په دې اړه جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
یو شمیر افغان میرمنې بیره لري چې شاید د څو کلونو پر لاسته راوړنو او حقونو یې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ خبرو کې معامله وسي. یو ولر دغه میرمنو د افغانستان د سولې علي شورا مرستیاله حبیبه سرابي ده. میرمن سرابي تیر شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دې اړه د لا ډاټ ترلاسه کولو لپاره د افغانستان د سولې په اړه د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ښځو استازو ته بلنه ورکول مهم دي. دا وایي له بده مرغه په هغو مذاکراتو کې چې د ښاغلي خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ کیږي هیڅ ښځه ګډون نه لري. دا زموږ د اندېښنې وړ دي. موږ د ښاغلي خلیلزاد د امریکا له سفیر او د بیلابیلو ټولنو او هغو کسانو سره چې په پریکړو کې رول لري خپل اندېښنې شریکې کړې دي. میرمن سرابي زیاته کړې چې افغان میرمنو د سولې په خبرو کې د دوی د حقونو د قرباني کېدو د مخنیوي لپاره پراخ کمپاینونه وکړل. تمه ده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ پلاوی او د وسلوالو طالبانو استازي د راتلونکي دوشنبه په ورځ د فبروري پر 15 په قطر کې یو ځل بیا سره وګوري. دواړو لورو په جنوري کې هم شپږ پرله پسې ورځې په قطر کې خبرې سره وکړې. تر هغو خبرو وروسته زلمی خلیلزاد وویل چې په اصولو کې د سولې پر یوه چوکاټ موافقې ته رسېدلې، خو زیاته کړه چې هیڅ توافق وروستی نه دی. د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې روسیه هم د طالبانو او د افغانستان د لسکونو سیاستوالو او ګوندونو د مشرانو کوربه وه. د مسکو په غونډه کې یوازې فوزیه کوفي او هوا علم نورستاني د افغانستان د ښځو په استازیتوب ګډون کړی و. د ښځو د حقونو یوه فعاله ملالۍ شینواري په هغې غونډه کې د دوو ښځو ګډون نمایشي بولي. میرمن شینواري تېر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې د امریکایي پلاوي او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرو کې ښځو ته د ګډون بلنه نه ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړه چې ښځې د خپلو حقونو د دفاع لپاره د منطقي استدلال وړتیا لري.
منګه خپل د شرعي حق او د خپل اسلامي حق باندې پوهیږو. که دوی د اسلام د دین په استفادې سره مونږ ته د دین نه غلط تعبیرونه کول. اوس موږ په مینس کې داسې مسلمانې موږ خپل شکر الحمدلله مسلمانان یو، او داسې عالمې میرمنې هم موږ لرو چې د دوی د غلطو استدلالونو په مقابل کې سم او قوي استدلال وکاندي. موږ د خپل حق اخیستونکیو، ولو که هر ډول غلطه معامله هم وشي موږ نه ډارېږو، او موږ به د دوی د غلطې معاملې خونتا کوو انشاءالله.
وسلوالو طالبانو د فبروري پر 15مه په یوه اعلامیه کې وویل چې د اسلامي اصول سره سم د ښځو حقونو تضمین ته ژمن دي، په داسې ډول چې نه د ښځو مشروع حقونه نقض سي او نه هم د افغانستان ارزښتونه وګواښل سي. د غیډلې له 1999 کال څخه تر 2001 کال پورې په افغانستان کې د خپل واکمنۍ پر مهال ښوونځیو ته د ډیرو نجونو د تګ او په رسمي دفترونو کې د ښځو د کار کولو مخه ونیوله. هغه ښځو او نجونو چې د طالبانو سپارښتنې نه عملي کولې په شله عقوبه یې سزا لیدله.
قدر منوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې یو شمیر میرمنې او له هغې ډلې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیاله حبیبه سرابي له دې کبله اندېښنه لري چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې پر روانو خبرو کې دوی ته ونډه نه ده ورکړل شوې. او اوس هم قدر منوریدونکو د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو. نوریاس نوری د لویدیز ورځپاڼې کتلی او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطلب خبر شوی.
کریسچن ساينس مانیټور ورځپاڼه په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه په یو مطلب کې پوښتنه کوي چې آیا افغانستان پر اختیار سولې ته چمتو دی؟ ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې متحده ایالات د خپل تاریخ لتر ټولو اوږدې جګړې څخه د وتلو لارې ساري، په افغانستان کې د سولې نوې زیږیدلې بهیر چې په ترڅ کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ مستقیمې خبرې کیږي، په تیرو څو کلونو کې د لومړي ځل لپاره افغانان خورا زیات هیله من کړې دي. خو ورځپاڼه زیاتوي چې ډېرې جدي اندېښنې لا هم پر ځای پاتې دي، ځکه طالبان په داسې حال کې د سولې خبرې کوي چې د راپورونو له مخې د جګړو نوي فصل ته هم د تیاری په حال کې دي. کریسچن ساينس مانیټور لیکي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په هڅو کې د بیړې نښې نښانې لیدل کیږي. ښاغلی خلیلزاد تېره اونۍ ویلي و چې په روانه جولای میاشت کې د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې سولې ته د رسیدو لپاره ډیر کارونه پاتې دي چې باید ترسره شي. ورځپاڼه د هغو اندېښنو یادونه هم کوي چې د افغانستان ښځې له طالبانو سره د سولې د یوې موافقې په صورت کې لري. کریسچن ساينس مانیټور لیکي چې د طالبانو د واکمنۍ په کلونو کې افغان میرمنو د کار او زده کړو اجازه نه لرله او حتی له چادرې پرته له کوره نشوی وتلی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د سولې پر روانو هڅو کې د دریو مهمو ګډونوالو د کلونو مخکې تصویرونه خپاره کړي دي. ورځپاڼې د ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د مرکچی پلاوی د غړي شیر محمد عباس تنگزی د تصویرونو لاندې لیکلي د ولسمشر استازي او طالب د ژوند بڼه په جګړه او بهر کې د زده کړو پر مهال. په دې تصویرونو کې ولسمشر غنی چې د تحصیل بشپړولو وروسته د فراغت څلور کنجه خولۍ پر سر او نیکټایي تړلې ترڅنګ ځوان شیر محمد عباس استانګزی نیکټایي په غاړه ورپسې زلمی خلیلزاد په نیکټایي کې ښکاری. دا په اویاوم لسیزه کې هغه مهال چې دوی په بهر کې په تحصیلي بورسونو کې زده کړې کولې. ښاغلو غنی او خلیلزاد د منځني ختیځ د تاریخ په یوه لانجمنه مرحله کې د بیروت په امریکایي پوهنتون کې چې د منورانو او د ایدیالوژیو د لارویانو زانګو درس وایي. په داسې حال کې چې استانګزی بیا په هندي کشمیر کې د همالیا د غرونو په لمنو کې د هند په یوه معتبر پوځي ښوونځي کې زده کړې کولې. ورځپاڼې تر دې عکسونو لاندې د درې واړو اوسني تصویرونه هم خپاره کړي دي. نیویارک ټایمز لیکي دا درې کسان چې د جګړې د دریو بیلابیلو اړخونو استازي دي د افغانستان د څو لسیزو جګړو د پای ته رسولو په هڅو کې ښکیل دي. ورځپاڼه لیکي درې واړه شخصیتونه د افغانستان د اوږدې جګړې د بیلابیلو اړخونو استازي دي، خو د هغوی جلا لارې او شخصیتونه اوس د افغانستان د سیاسي جغرافیې د ناامیدونکې ډرامې پر سټیج په یوه ټکي کې راټولېږي.
قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالحکیم جمالی د فراه ولایت له بکوا ولسوالۍ څخه لیکي که طالبان سوله غواړي نو راډی شي له خپل حکومت سره د خبرې وکړي. دفتنی لیکي د عمران خان سره د طالبانو د کتنې لغوه کېدل چې افغان حکومت یې غوښتنه کړې وه د افغانستان لپاره یو سیاسي برای دی. عزت الله الهام له لوګر نه لیکي که طالبان له حکومت سره د سولې خبرې ونه کړي نو د سولې راتلل به ناشونی کار وي. فدا محمد اسلامیار لسپین بولدک ولسوالۍ څخه لیکي سوله د یوې کښتۍ په شان ده، که هر څوک یې ټکنۍ کوي تر منزله رسیدل به یې ګران شي. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکي پاکستان هیڅ وخت د افغانستان د سولې په برخه کې رښتینې همکاري نه ده کړې او همیشه یې په افغانستان کې دوه مخی سیاست چلولی او افغانان باید پر پاکستان باور ونه کړي. محمد حسن قلمیار امیری د تخار ولایت له اشکمش ولسوالۍ څخه لیکي که د سولې خبرې همداسې دوام وکړي نو د افغانانو امیدونه به نور له سولې څخه ختم شي. او سید محمد د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ څخه لیکي طالبان که په یقیني ډول سوله غواړي نو د افغانستان په داخل کې دې خبرو ته کښېني. قدر منوریدونکو، دا د خپرونې په پاتې برخه کې تاسو ته د ازادۍ رادیوي مجلې اونیز پروګرام او وړاندې کوو.
ازادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجلې د یوې بلې غڼې اوریدو ته هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غڼه کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ له غزنی ولایت څخه د خبریدونکو غږ مجلې د مرستیال مرکه راخیستی.
په غږ مجله کې ادبي، دینی، علمي، اقتصادي، طبي او مختلف موضوعات خبرو او همدا
په هنر جاج کې له ډاکټر محب وزیر سره له سپتمبر پیښې راوروسته د پښتو ناول لیکنې جاج اخلو.
په پښتنو کې ونه لیکلی شو، باید چې لیکلی شوی ځکه وای چې د دې پیښې په ټول نه زیات اغېزمن شوي پښتون ولس.
فنکار برخه کې له ځوان شاعر جلیل جلیلی سره د هغه په فنغږی کو.
په دوو میاشتو کې هم غزل نشو لیکلی، نو نه پوهېږم چې دا به خواله وي که بدوالی وي، دا معلومات ماته نه کیږي.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه ستونې واوري.
مخ مې ور واړاوه، د سره پراشوټې جمپر هلک قلم راته نیولی و.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې یو مشهور او صوفي شاعر اروخاد عبدالرحمن بابا د ژوند احوال واوري.
رحمان بابا په ځواني کې د روخانیانو د مفکورې طرفدار و، مګر وروسته یې د تصوف او سلوک لاره غوره.
او په ورېښمین خیال کې به مړ شوي پلار ته د یوه یتیم ماشوم نارې واوري.
د هدیرې خاورې کې ورکه پلاره، ته خو د وران کلي رغون کې زوړ شوې، تا خپله توره ږیره همدې کې سپینه کړه چې دلته به امن راوړي، دلته به جنگ ختم کړي، دلته به سوله راوړي.
آزادي رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
ماشومانو ته د کیسو ویل یا لوستل د ماشوم د تخیل له ودې سره مرسته کوي. تخیل انسان ته دا وړتیا وربخي چې د نورو پر ځای فکر وکړي، د نورو ستونزه، غم او درد درک کړي او له نورو سره خواخوږي پیدا کړي. کله چې انسان له نورو سره خواخوږي پیدا کړي، بیا د نورو حق پیژني، له نورو سره په مینه چلند کوي او د نورو زورولو ته نه هوسی. په دې توګه د ټولنې نظم خوندي کیږي. ماشومان د دغو کیسو په اوریدلو ځان اتل احساسوي او د کیسو په کرکټر کې ځان او خپل ملګري ګوري، چې دا خیال د دوی پر ذهني ودې مستقیم اغیز کوي. د کیسو کتابونه باید رنګا په غټو تورو، په ښه کاغذ او انځورونو ښکلي شوي وي. دا کتابونه باید د ماشوم په ژبه ولیکل شي. د کیسې د ویلو پر وخت باید غږ زیر او بم شي، ځکه چې په کیسه کې بیلابیل لوبغاړي یا کرکټرونه موجود وي، نو له کرکټر سره باید غږ هم توپیر ومومي. د کیسې په ویلو کې باید خپل احساسات، عواطف او لهجې ته بدلون ورکړو. د کیسې لپاره تر ټولو ښه وخت شپه ده، کوم چې ماشوم پرته له سر او مخ ټول ځان په بړستن یا کمپله کې پټ وي. خو ځینې روانپوهان بیا وایي چې د کیسې د ویلو لپاره ټاکلی وخت نشته. دوی وایي چې په هر وخت کې که ماشوم ته کیسه ولوستل شي غوره ده، خو تر ټولو غوره لارې دا ده چې له ماشوم څخه پوښتنه وشي چې دی څه وخت غواړي کیسه واوري. دا چې هر وخت د ماشوم لپاره کیسه کوي وی کړی، ځکه کیسې مو ماشومان غښتلي او په ټولنیزو رموزو پوهوي. تر ټولو مهمه مسله بیا دا ده چې مور یا پلار ماشوم ته کیسه لولي، له هغه سره د ماشوم عاطفي تړاو زیاتیږي. په همدې هیله موږ نننۍ راډیوي مجله پیلو او په پیل کې غزنی ولایت ته ځو. کلونه کیږي چې له غزنی ولایت څخه یو فرهنګي، ادبي او څېړنیزه مجله غږ خپرېږي. دا مجله د هیواد بیلابیلو سیمو ته رسي. دغه مجله د یو شمیر فرهنګیانو په شخصي لګښت چاپیږي. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د دغه مجلې له مرستیال مدیر مرتضی وردک سره مرکه کړې.
د لامل یوازې په غزنی کې د کلیوال ملګری ټولنې د رهبری شورا ټینګه اراده، هوډ او تصمیم دی. د ته ټینګ ملا تړلې او ته دمه دا مجله د دوی په هلو ځلو چاپی.
سوري ګړې تر اوسه پر دغه مجله چاپ شوی دی.
ولا سمه ګڼه امدا اوس چاپ شوی، تازه تازه د نننم سبب دی لوستونکو ته لاسو پورې رسیږي.
عموما په افغانستان کې داسې رواج دی چې مجله ځانګړې موضوع ته نه مشخصه وي. د افغانستان په ډیری مجلو کې، بلکې په ټولو مجلو کې داسې چې اسلامي، فرهنګي، ټولنیز، سیاسي معلومات وي، غږ مجله څه شی پکې خپروي تاسو؟
د نورو مجلو په څیر موږ هم په غږ مجله کې ادبي، دینی، علمي، اقتصادي، طبي او مختلف موضوعات خپرو. او همدا وجه ده چې د موږ لوستونکو هغه معلوماتو ته چې لاسرسی نه لري او لاسرسی ورته پیدا کوو، هر لوستونکو ته د خپل خوښي، ضرورت او اړتیا مطابق لیکنه پکې موجوده وي.
افغانستان ځینې مجلې دي چې هغه کالګڼې ته ځانګړې کیږي یا ځینې نورو موضوعاتو ته ځانګړې کیږي. غږ مجله هم داسې ګڼې لري چې هغه داسې مشخصو موضوعاتو ته ځانګړې کړي، ځانګړې شوي وي.
د نورو موضوعاتو ته څنګه د دې مجله کې د پاچا خان ژوند مبارزې ته یو مجله ځانګړې شوې و چې ډیرای برخه د په ژوند مبارزه او په دې بحث پکې شوی وضعیت مقالب کې راغلی وي. د دې مجله یو غنه ډیورن ته ځانګړې شوې و، د ډیورن کرخي د غندلو، د دې په وړاندې د مبارزې او د منځوړلو د پر ځانګړې شوې و چې پکې د پولې د دواړو غاړو د لیکوالانو غن شمیر مقاله لیکنه راغلی دي. او د غوستي ولا سمه غنه هم د بابړي پیخي لپاره ځانګړې شوې ده چې ډیرای موضوعات په ما موجوده.
تاسو ذکر وکړئ چې د ویټورن لوري چاپیږي. عموما د افغانستان فرهنګي او کلتوري ټولنې داسې دي چې اشخاص یې چلی او د دې ټولنې غړي دغه پیسې د خپل جیبونو ورکوي. کلیوال ملګری ټولنې ته د دغه غږ مجلې لپاره دغه بودیجه له کومې خوا دی راټولې؟ څوک ورکوي؟
که غږ مجله هیڅ بیرونی مالی سپورټر نه لري، او یوازې سپورټ یې، هر اړخیز سپورټ یې د کلیوال ملګری ټولنه کوي.
سوري ګڼې په تعداد باندې تاسو دغه چاپوي او تر کومو سیمو پورې رسیږي؟
د 2500 ټوکه په چاپیږي او د هیواد د اکثره ولایتونو په شمول کوزی پښتونخوا ته هم لیږل کی، او د افغانستان اکثره لوی ولایتو کې غږ مجله تر لوستونکو پورې رسول کیږي.
د دغه مجلې هغه د چاپ هغه خاص ګټه څه شي؟
د دې مجلې د چاپ چې کله په لومړي ځل چاپ شوی او تر اوسه پورې چاپیږي، مهمې موخې په ځوانانو کې د مطالعې، د فرهنګ ترویج، د معلوماتو زیاتول، د یو د بل سره د معلومات شریکول، او د یو د بل فرهنګ، له افغانستان د تاریخ، له ادبي او فرهنګي برنامو او له نویو معلوماتو ټکنالوژۍ سره بلاتیا. همدا اساسي موخې دي چې د دې د چاپ زمينه مساعده کړي او چاپ تمن لاته.
کله چې په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې پیښه رامنځته شوه، د ټولو نړیوالو ځواکونو پام افغانستان ته راوخت. افغانستان ته نړیوال قدرتونه راغلل او لراتک سره سم ځینې بدلونونه هم رامنځته شول. پرته له شکه دغه پیښې پر ادبیاتو هم ځانګړی اغیز وغورځاوه. له منځپانګې نیولې آن په چوکاټونو کې بدلون راغی. له بهرنیو ژبو او بهرنیو ادبیاتو سره پښتانه آشنا شول. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د باچا خان پوهنتون له استاد پروفیسر ډاکټر محب وزیر سره د سپتمبر له پیښې راوروسته د پښتو ناول د بدلون جاج اخلو.
هنر جاج
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک ستاسو خو کتاب چاپ شوی په دغه برخه کې مت سیړنم کړی دی چې 9/11 کومه پیښه چې رامنځته شوې وه له هغه راورسته په پښتو ادبیاتو او په ځانګړي ډول په داستانی ادبیاتو باندې څه تاثیرات راغلي دي؟ څه فکر کوئ چې په هغه وخت کې چې کله دغه یو ډیر لوی بدلون رامنځته شو د پښتنو افسانه لیکونکو یا ناول لیکونکو یا هم د لنډ کیسو لیکونکو پښمیر کې څه ډول تغییر راغی؟ لدی خو په خوام لیکل کېدی، آی یو دم زیات شول کنه په تدریجي ډول را زیات شول؟
داسې ده چې د پښتو ناول خبره باولو کو ما خپل داسې ګڼل چې پښتو کې ناول ډېر کم لیکل شوی و، بلکې کده سټانډرډ یا د معیار خبره کو نو بیخی داسې لګی دا چې بیخی لیکل شوی نه ده، خو بیا هم یو شکل موجود و او کوزه پښتونخوا کې هم بره پښتونخوا کې هم او د 9/11 واقعیا دا دومره درناوه او دومره پلنوه او دومره اغیزمنه وه چې یو دم د ناول لیکونکو ورته مخه شوه، او هغې وجه شاید دا وه چې دا دومره لوی استره او اغیزمنه پیښه په شعر کې نه راټولېده، په لنډه کیسه کې نه راټولېدله، نو لیکوالانو ته یو پراخ میدان پکار و چې دوی ټول دغه جزئیات چې کوم ټولنه په ادب په کلتور د 11 سپتمبر له وجې غورځېدلي اغیزې دي هغه ټولې پکې راټولې کړي، نو ناول څه لږ زیات شوی دی د 9/11 نه پس.
په فکري لحاظ یا د پیغام لمخې څه تغییر پکې رامنځته شو؟
پیغام لمخې زه ډېر په دغه سره لکه ما خپل په دې تحقیق کې هم دا خبره کړې ده چې خلکو دا پیښه د بهرنۍ میډیا یا د کورنۍ میډیا تر اثر لاندې سره لیده، دوی ورته د پښتني ټولنې د پښتني ارزښتونو د پښتني ارمانونو پښتني خواهشونو په تناظر کې ډېر کم کتلی دي. هر هغه څه چې د یوې پیښې په اړه بهرني میډیا موږ ته سره کوي یا کورنۍ میډیا سره کوي نو هغه موږ لیکلي دي، او خپل مشاهدات یا خو خپل مشاهدات شاید موږ د دلته یو ویره هم موجوده ده تر هم موجوده ده د هغې د وجې نه دي چې منځ ته راغلي دي، او یا اپروچ کمی و، خو زیات تر داسې ډېر هغه د چې کوم ما دا خبره په دې کې کړې ده چې د کم ادب چې په لومړي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکلی شوی دی په نړیواله کچا، او یا د دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیواله کچا کم لیکلی توانا او مضبوط ادب تخلیق شوی دی، او هغه د 11 سپتمبر په اړه په پښتنو کې ونه لیکلی شو، باید چې لیکلی شوی ځکه وای چې د دې پیښې په ټول نه زیات اغیزمن شوی پښتون ولس.
ښه، تاسو خو ویلې چې یین په هغه اندازه چې تمه کېده نه دي شوي، له دغې پیښې راوروسته آیا نوي لیکوالان هم رامنځته شول که نه هماغه زړو کار؟
نوي لیکوالان خو خامخا رامخته شول، یو خو دا دی چې نوی کل مخې ته راغی، خو لږ څه خلک زیات رامخې ته ځکه شول چې د 11 سپتمبر نه پس ته د دنیا د نړۍ فوکس چې کوم دی د پښتنو سیمو باندې شو، او هغې کې بیا ډېر رسنۍ ډېر این جی اوز لکه دلته شتون ولاره، او د هغې شتون د وجې نه په ټولنه باندې د پښتو د لیک لوست لپاره خاص کر په کوزه پښتونخوا کې خلک آماده کړل دی سیستا چې پښتو ولي کی پښتو ولولي، نو نوی کول کې کسان را پیدا شوی دي.
د 11 سپتمبر نه راوروسته کله چې یو ډیر لوی تغییر راځي ټول نړۍ پښتنو ته دی وی ځانګړي زاویې لمخې ګوري، تاسو څېړنه په دغه برخه کړې ده چې په افسانو ناولونو باندې تاثیرات زیات شول، په پښتو ژبه کې څه تغییر رامنځته کړه؟ هغه د ژبې خپل چوکاټ باندې څه تاثیر وکړ، یعنی د نورو ژبو تاثیرات یې ومنلو که څنګه؟
داسې ده چې
زه په دې کتاب کې ما دا خبرم مخه تر اوسه ده چې په کوزه پښتونخوا کې خصوصا چې الته پښتو ژبه د اردو تر تاثیر ډیر لاندې وا او یا د انګلیسي تر تاثیر لاندې وا تر صحه ده دغه رسنۍ چې د 11 سپتمبر نه پسته شتون ولر دلته پښتنو سیمو کې د ژبې سوچوالي ته ډیر پام لرنه وکړه او داسې داسې ټکی لغات چې موږ متروک کړي وو پریخي مو هغه بیرته ژوندی کړل
او یې نوی جوړ
یا او یا یې بیا داسې وکړل چې څه ټکی یې نوی ه جوړ کړی دي او بیا څه داسې هشي وی دي چې د نړۍ نه یې مخستې دي لکه د هر ژوندې ژبې یو وصف وي چې هغه د نړۍ نه هڅو لغت واخلي نو ما په خیال د ژبې په پرمختګ کې د ژبې په سوچوالي کې ډېر لوی رول لوبولای دی
او لدغه پیښې وروسته د پښتني فرهنګي ټولنې څنګه شوې لکه داسې خو مخکې مویل چې تاسو په کراچۍ کې هم داسې ټولنه لرل ده په افغانستان کې بر پښتونخوا کې هم ښایي یو شمېر ټولنې وي خو کله چې دا پیښه رامنځته کیږي ټوله نړۍ دلته متوجه کیږي لاغه وروسته یو څه مالی امکانات هم زیاتېږي د ټولن وضعیت څه ډول
دی ټولن وضعیت دا دی چې یو خود دې پیښه نه وروسته کومګو ګورو په نړیوال کچه هم او بیا د پښتنو په سیمو هم د میډیایي اثر ډیر زیات راغی او هغه کې د سوشل میډیا هم مخې ته راځي هم په دغه وختونو کې دلته موبایل راغی او بیا انټرنیټ راځي یسو نو هغه پر لری پرتی سیمې چې هغه فرهنګي فعالیتونه لرل خو یا خو محدود وو او ډیر کم یو او یا بیا هغه فعالیتونه مرکز ته رسیدل نه په ارتباط کې نو په رابطه کې مربوط نو نو هغه سره وګنډل سره مربوط دي ارتباط یې راوسته نو هغه سيزونه اوس ښکارا شول چې په باجوړ کې سره باندې او په هلمند کې سکیږي او په خوست کې سکیږي او په وزیرستان کې سکیږي هغه لری پرتی سیمه نو ما په خیال هغه اوس تیز شوی دي ګړندې شوی دي ځکه چې دوی خپل غږ د کابل نه هم اوري او دوی خپل غږ د پېښور نه او د کوټې نه او د اروپا نه هم او د امریکا نه هم اوري
او ډاکټر صاحب یو بل پوښتنه کوم د دغه پیښې وروسته کله چې د پیښه رامنځته کیږي د لری او بری پښتونخوا د پښتنو لیکوالو فرهنګیانو ترمنځ اړیکې څومره پیاوړې کیږي په اړیکې څومره اغېز کړي
اړیکه کوم ګورو د افغان چې د کوم ناورین تیر شو د سلويخ کالن په دې ټول دورانیا کې هم د دواړو اړخونو د ولسونو ترمنځ اړیکې ډېرې مضبوطې شوې دا دي چې یو خو پاکستان کې دوی د مهاجرت ژوند تیر کړ نو هغه لریواله چې کوم په خوا موجود وو هغه یو خو ختم شو تر څه ده بالکل ختم شو او هغه نه پسته چې اوس 9/11 نه پسته دوی کله واپس بیرته راغل خپل وطن ته نو هغه یادښتونه هغه ملګرتیاوي هغه خپلویانې هغه رښتې هغه ځان سره راوړي دي او دوی کا د سرحد یا د بارډر شایانو سره لری کول نو په دغه دوران کې بیا سوشل میډیا راغله نور تغیرات رامنځته شول چې دی اوس بخي یو بل سره بیل نه دی بلکې شپا پشپا غنټه په غنټه او سات په سات دی یو بل سره په تماس کې دی سره پاړی کې دی سره خبري
او دی یو داسې شخص په توګه چې په پښتو ژبه کې کار کوي په دغه ورکې تدریس کوي د پښتو ژبه هغه د پارچوس کوم کار کوي هغه په افسانو کې وي په شاعري کې وي په تحقیقاتو کې وي په تحقیقاتو کې وي تاسو څنګه ارزوي اوس څه ډول وضعیت ایدا قانی کون کې
دا سیدا چې کانه کون کې خو ورتن شو ویلې باید چې ډیر زیات کار وشي کانه کون کې کومغو وایو نو بیا به مونږ ود شو مونږ په ځای ودرې باید چې مونږ کانه خون شو خو دا د چې کار روان دی په حوصله افزا دی د مخ کې تر نمک مخ کې نه تر صحه د ډیر په خاص ډول روان دی او بل اوس الته په کوزه پښتونخوا کې خاص کر په مختلف په هنتونونو کې د پښتو د ادبیاتو څنګه شتون لري الته معاصرین دي ام فیل او پی ایچ ڈی په کچا باندې زده کړې او تحقیق روان دی نو د مخ ته نزيات اوس کار ته خلق چمتو شوی دي او بیا د پول نه دی خو چې مونږ د کابل یا د افغانستان سیمو ورته سیمو ته ګورو نو په هر ولایت کې نزدې نزدې یو پوهنتون شته او په هر پوهنتون کې د ادبیاتو څانګې شته او بیا په هغه کې په سلګونه محصلین دي. نو ما په خیال زیات کار روان دی.
ډیره مننه.
ډیره مننه.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ځوان شاعر جلیل وایي چې کوخخ کوي په خپل شعر کې د ټولنې ناخوالی بیان کړي او د په شعر کې د ټولنې هر رنځیدل انسان ځان وویني. نوموړی زیاتوي چې د شاعرانو او ادیبانو سره ناستې پاستې پر شعر هم تاثیر کړی. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار همایون هیواد لا نوموړي سره د هغه په فن غږېدلی.
فنکار
جلالی صاحب که د خپل شاعرۍ د پیل په اړه درته وایي چې کله راغلی دی خواته او څنګه راغلی؟
ډیر شاعران او اکثریت ملګری می شاعرانو. بل خبره زه وایم چې لوی علت دا کېدلی شي چې دې بهیرونو کې او شاعران یو ډول دغه شعر راته خوند راکولو. فطرتي مې د شعر لپاره زړه کېدلو. نو نه پوهیږم چې څنګه راغلم، ولې راغلم او داسې دقیق معلومات ماته هم نشته او کله راغلم، خو موده کېږي.
دا چې ولې راغلی دا معلومات خو به درته کېږي. یعنی سړی چې راځي یوې خواته یو څه ویل غواړي که نه، هغه به یو علت لري. تاسې څه غوښتل چې په شاعرۍ کې ووایي؟
نه پوهیږم. ما مخکې هم وویل چې داسې فطرتي یو ډول دغه د شعر سره مې مینه وه او دغه مینه اوس ورو په ورو په کمېدو ده. نه پوهیږم چې وجه یې څه کېدلی شي. لکه پخوا به چې مخکې به مو 15 غزل لیکله، اوس په 2 میاشتو کې هم غزل نشو لیکلی. نو نه پوهیږم چې دا به ښه والی وي که بدوالی به وي، دا معلومات ماته هم نه کېږي.
ځینې نورو شاعرانو هم دا خبره راته کړې ده چې پخوا یې ډېر شعرونه لیکل، اوس یې هغسې نشي لیکلی. علت یې تاسې په څه کې وینئ؟
زما په ان باندې زه خو خپله دومره علي ذوق هم نه یم چې ذوق مې لوړ شوی وي، خو دا چې څومره چې سړی په ټولنه کې ګرځي، مشاهده کوي، له شاعرانو سره ناسته پاسته کوي، نو د ذوق د لوړېدا یو علت کېدلی شي. کله چې د یو شاعر ذوق لوړ شي، نو هغه ته عادي شعرونه یا عادي الفاظ یا هغه څه چې ډېر مروج وي، هغه څه چې ډېر ویلی کېږي، نو هغه ورته خوند نه ورکوي. په دې علت باندې دی کم شیلی کې، یعنی یو غزل لیکي په 2-3 میاشتو کې خو ښه غزل لیکي. نو زما په ان باندې یو لوی علت دا کېدلی شي، دا چې زما به شعر ښه شوی وي یا نه وي ښه شوی. خو زه اوس ډېر وخت بعد داسې ځینې وخت که دا الهام خاطره راغله او شعر مې ولیکلو، نو لیکلی شم. کنه هغه وخت نه یمه لکه پخوا به مو چې ډېر لیکل. خو زما په ان باندې شخصا ماته هغه تیر شعرونه چې ما ډېر لیکل هغه راته خوند نه راکوي. اوس ځکه ډېر څه ولیکمه خو یو ترېنه جوړ کمه یا مقصد یو ترېنه جلا کمه، نور هر هغه څه چې لیکلي مې هغه په سین باندې لاهو کمه.
تاسو یوه خبره وکړه چې کله چې د سړی ذوق لوړیږي او بیا خپل شاعرۍ ته ګوري، له بل سره یې پرتله کوي چې نه زما شاعري څنګه ده، آیا ښه شاعري ده ښه نه ده. کنه دغه هم سبب کیږي چې یو څوک دې شاعري کمه یا ډیره کړي.
بالکل، اکثریت ملګرو شاعرانو په دې باندې ډېرې خبرې کړې دي، وایي چې دغه یو ښه وخت دی او د یو شاعر د ښه کېدا لامل دی چې یو شاعر نه شعر ورک شي. یعنی ځینې شاعران وایي چې اوس شعر نشم لیکلی، ډېر وخت کېږي چې شعر مې نه دی لیکلی. دغسې ځینې خبرې کېږي په مشاعرو کې یا په ناستو کې. نو بیا ځینې خلک وایي او شاعران لیکوالان په دې اند باندې دي وایي چې دغه یو ښه کېدا لامل کېدلی شي، دغه وخت کې شاعر یو ښه ذوق ته رسېدلی وي.
اوس که یو شعر راته ووایه.
داسې دی هیواد صاحب، تاسو به شاید لیدلی وي یا به اورېدلی وي چې ځینې شاعران وایي چې ما په خوب کې شعر لیکلو یا مې په خوب کې شعر ویلو چې راپاسي دمغه شعر بیا مې نشو لیکلی. نو داسې ما هم یو څه لیکلي وو، دا څو شپې مسلسل لولم خوبونو کې شعرونه، دا څو شپې مسلسل لولم خوبونو کې شعرونه، راپاسي ګمنمې وي خیالونو کې شعرونه، او احساس د ستایلو دی له ګوتو یې قربان، احساس د ستایلو دی له ګوتو یې قربان، لیکلي چا د هار په دیوالونو کې شعرونه، او موده کېږي الهام خافرۍ نه راځي خفه ده، موده کیږي الهام خاپیره نرازی خپدا ملا را که چه وچ خمه چختونو که شیرونه او چه چه غواری لمانه نپو هیگم حیرانیم چه چه غواری لمانه نپو هیگم حیرانیم رالیگی او چوک شتپ کاغذونو که شیرونه او هوا حسن در ریزه د موسم خ جانانه ده هوا حسن در ریزه د موسم خ جانانه ده ساکی را که قربان نن پو جامونو که شیرونه او را تک ته انتظار ما لمودو نه تگه تگه را تک ته انتظار ما لمودو نه تگه تگه شندم با پلالی باندی گلونو که شیرونه او جلیل زبا کیف ته محبت ور زینی آخلم چی گورم کلستا پا کتابونو که شیرونه
جلالی صاحب اوس وخت کې ځینې داسې شاعران هم شته چې شاعري د دې لپاره کوي چې شاعري وکړي کنه یعنی یو څوک غواړي د دې لپاره چې یاد شي شعر لیکي یعنی هغه تنده چې یو څوک باید شعر ته ولري د دوی په شعرونو کې هغه نه محسوسیږي خپله دې چې شعر لیکي دې خبرې ته دې فکر وي چې راځه شعر ولیکه نو شاعري وکړه کنه وایي چې راځای سوچ پی وکړه چې څه وایې
داسې خبره ده ځې دغه بدبختي شته د اوسني وخت کې په ټولنه کې یعنی ځینې داسې موضوعات ځینې داسې خبرې چې هغه د ټولنې د ښېګڼې لپاره نه وي د بدګڼې لپاره وي نو هغه ځینې شاعران لا رااخلي د دې لپاره چې دی ورباندې مشهور شي ځینې وخت توهین وي ځینې وخت داسې وي چې هغه شیان یادول وي یا په داسې الفاظو یادول وي چې هغه خلک ترېنه غلطه استفاده کوي او غلطې لارې ته تشویق کیږي نو دغه زما په نظر باندې ښه کار به نه وي د شهرت لپاره که څوک شاعري کوي ما وړاندې یادونه وکړله زما په اند باندې ښه کار نه دی که څوک یو څوک داسې وایي چې زه دې مشهور شمه د شهرت لپاره شعر لیکي او په زور باندې شاعري کوي شاعري یو داسې ده چې په دې کې ریاضت هم پکار دی خو لکه د ریاضت تر څنګ دغسې دی چې یو پیترتي ورکړه ده نو الهام ډېر ضرور دی مثلا که الهام په یو چا باندې نه وي راغلی او دی تا مجبور کړی چې په دې موضوع باندې ته شعر ولیکه یا غزل ولیکم نو هغه به یو څه ستونزمن وي نو زه خو په خپله په ریاضت کې ډېر کمزوری یم دغه شان نشم کولی چې زه شخصا نه غواړم چېرې په دې باندې راځه ته شعر ولیکه نو هغه څه چې زما ذهن ته راځي هغه څه لیکمه
تاسو ویل چې شعر کله لیکئ نو یو څه مو ذهن ته راځي کیدای شي هغه کیفیت راته بیان کړی چې تاسو کله شعر پکې لیکئ مثلا څه ډول یو موضوع ستاسو ذهن ته راځي څه ډول لیکئ فکر پرې کوئ وروسته یې لیکئ
ځینې شاعران داسې وي ځینې ملګري وایي چې اکثریت وخت زه په داسې وي ردیب پسې ګرځم نو هغه ردیب لپاره کوشش کوي چې نور الفاظ زه په خپله شخصا چې هغه څه مې چې ذهن ته راغلو له حالاتو متاثر شمه په هغه ځای کې مشاهده مثلا څه مې په سترګو ولیدل هغې متاثر شمه فطرتي یعنی مې ذهن ته چې راغلو په یو موضوع باندې یا په کومه خبره باندې متاثر شمه نو هغه څه مې ذهن کې وي او په هغې باندې بیا داسې کومه چې ځینې وخت یو یا دوه بیته چې زما په اند باندې هغه ښه بیتونه وي زه وایم چې دغه ښه دي قوي دي او له دې وروسته زه داسې قوي بیت نشم پیدا کوی یا داسې قوي الفاظ نشم پیدا کولی نو بیا داسې هم کیږي چې ځینې وخت رانه پاتې شي هغې ته بیا وخت ګورم او په وخت باندې هغې باندې کار کوم په یو وخت داسې نه دي شوي چې زه وایم چې په یو وخت ما غزل پوره کړی کله کله بیا داسې کیږي چې ځینې الفاظ په هغه وخت کې له یو شاعر نه ورک شي نو بیا وروسته په دې باندې کار کوي
اوس په داسې یو شعر درنه واورو چې ستا خپله هم خوښ وي
ښه سوداګر وم په تاوان مې سودا هم کوله ښه سوداګر وم په تاوان مې سودا هم کوله د هوښیارۍ به مې دښمن ته دعا هم کوله او د دې تعبیر به پیره څه وي راته وایه کنه د دې تعبیر به پیره څه وي راته وایه کنه کله نا کله به مې خوب کې هوا هم کوله زه د هغه قاتل په قتل ژړېدلی یمه زه د هغه قاتل په قتل ژړېدلی یمه چې په مرګ د افغانانو نڅا هم کوله او ګرمه زما هم و یوازې ملامت هم نه و ګرمه زما هم و یوازې ملامت هم نه و ډېر بې وفا کوله لالی به وفا هم کوله او د تیر ماخام کیسه چې کله مې یادې کوله د تیر ماخام کیسه چې کله مې یادې کوله ومنه خپل حال ته مې خپله ژړا هم کوله
کی کیسه ایز ادبیات نه یوازې د وختيري لپاره کارول کیږي، بلکې د لوی ټولنیزو اخلاقی او مذهبي پیغامونو په وړاندې کولو سره لوستونکو ته درسته او سملار خي. د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکارا وګما جبارخیل کیسه کوي.
ستونه د کیلو کراچۍ ته ودرېدم. خېوې پوستکي سوتره ښکارېدل. یو دم مې له تشي سره څوک ولګېد. مخ مې ور واړاوه. یوه کوچني هلک مې له څنګه منډه واخیسته. سور زوړ پراشوتي جمپر یې په ګڼه ګوڼه کې تر ډېره ښکارېده. له کیلو ډکه کڅوړه مې راواخیسته، سړک ته ور وګرځېدم. زنګ راغی، کشر ورور مې و. ویل یې چې 15 دقیقې وروسته در رسېږم. جړغک مې واورېد. ها، مخ مې ور واړاوه. د سره پراشوټي جمپر هلک قلم راته نیولی و. هلک په جړغک وویل، له جیبه دې تیلیفون راایست. قلم پر ځمکه ولوېد. هلک ته مې وکتل، چاودې یخ وهلي بغور یې سره ول. هلک په خواره خوله وویل، ډاکټر یې؟ ومې خندل، نه، بکس دې د ډاکترانو غوندې دی. ما ویل چې د ستوني دوا به راته ولیکې. مخامخ تعمیر ته مې ګوته ونیوله، هلته ورشه. ټول له ډاکترانو ډک دی. له چا پوښتنه وکړه، د ستوني ډاکټر به پکې وي. د هلک سر وزړېد. ورغلم، 200 پیس واړي. هلک یودم پورته وکتل. په یوه روان موټر پسې منډه واخیسته. پیاز را په زړه شول. بکس مې کېښود، خو په جیب کې یوازې د موټر کرایه را پاتې وه. د هلک ستړی غږ مې واورېد. په خپله تاواني شو. ور ومې کتل، ماشوم په غوسه ښکارېده. ومې ویل، په موټر پسې ولې منډې وهې؟ هلک پر خپله پزه لستوڼی تیر کړ. شخصي موټر دی، خو خلک وړي. موږ چغې وهو، کمپنۍ کمپنۍ. موټروان 15 افغانۍ راکوي، خو دا 3 ورځې مې کار نه دی کړی. ومې ویل، ولې؟ ستونی مې خوږېږي، ناست دی. په زوره چغې نه شم وهلی. همدا اوس مې چغه کړه، خو د موټروان خوښه نه شوه. په بیه کې مې هم کموالی راوست، 3 افغانۍ. بیا یې هم بل هلک ور وغوښت. ماشوم غلی شو. خلطې ته یې وچې سترګې نیولې وې. 2 کیلې مې ورکړې. یوه یې جیب ته واچوله، بله یې تر نیمایي سپینه کړه. خو بیرته یې پوستکی پرې ور ټول کړ. ومې ویل، ولې یې نه خورې؟ هلک وټوخل. په زحمت یې وویل، مور ته یې ساتم، ناجوړه ده. له ډېره ډنګر والی یې سترګې غټې شوې دي. د کیلو له درجنه مې 2 نورې کیلې را بیلې کړې. د ماشوم سترګې وځلېدې. پر کیلو یې غوټه کړه. ومې ویل، پلار دې څه کار کوي؟ ماشوم مخکې سپینه کړې کیله خولې ته ونیوله. په ډکه خوله یې وویل، د لرګیو په یوه ټال کې جوالي دی. خو 2 ورځې مخکې له موټره یو غټ لرګی ورباندې راولوېد. د پښې ګوتې یې تورې شوې دي، نشي ولاړې دی. په خبره کې یې ور ولوېدم، بل څوک نشته چې کار وکړي؟ نه، مشر زوی یې زه یم. نیمه ورځ مکتب ته ځم، پاتې وخت ناری وهم. هلک غلی شو. د کیلې پوستکی یې پر سړک واچاوه. ومې ویل، ولې؟ مناسب ځای نه دی. پوهیږم، خو دا کار مې له قصده وکړ. هغه تور مخی هلک ویني چې دی خوار روان دی. بصیر نومیږي، بد ستونی لري. ناری یې ما اورې، غوږونه به دې در وخوري. خو موټروانان ورته خوشحاله وي، ټوله ورځ ناری وهي. خدایه ته خی، پښه د کیلې پوستکي ته څخه کړې. خندا راغله، ښیرا مه کوه. د ماشوم د تندي نری ګونځې لا پسې ژورې شوې. بد مې ایسي، که مې وس وای نو ستونی مې ورنه راایست. هلک په یوه موټر پسې منډه واخیسته، خو بیرته لنډ راوګرځېد. ویې ویل، ګټه نه لري. غلی شو، سر یې وزړېد. د خپل زاړه بوټ په تیره څوکه یې د کڼې پښې خینګری وګراوه. ورو یې وویل، کاشکې د بصیر ستونی زما وای.
د رادیو مجلې د ادب جام په تیرو برخو کې مو د پښتو ژبې د وتلي شاعر او ملي مشر اروخاد خوشحال خان خټک د کورنۍ د شاعرانو احوال واوریدل. د ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د وداسي صوفي او عارف شاعر احوال بیانوي چې شاعري ملایان په منبرونو، مشران په جرګو او استادان په ټولګیو کې د مثال په توګه راوړي.
کوهی مکنه د بل سړی پلار کی چرستا به د کوهی په غاړه لار شي. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
رحمان بابا. رحمان بابا د پښتو شعر او ادب غزلان د ستوري دی چې د لری او بری پښتونخوا خلک یو شان پیژني. د رحمان بابا درناوی هم دومره کافی دی چې ټول پښتنو لخوا ورته بابا ویل کیږي او هر کال لر او بر کې د ده په ویاړ مشاعري کیږي. رحمان بابا په ځوانۍ کې د روحانیانو د مفکورې طرفدار وو، مګر وروسته یې د تصوف او سلوک لاره غوره کړه او د ځمکې په مخ د عشق په کړۍ کې ونښت. دی وایي چې ټوله نړۍ د عشق څخه جوړه شوې ده او هغه د شخصیت او ملت پرستۍ کومه دعوه هم نه لري او ځان کومې قبیلې ته هم نه منسوبوي. رحمان بابا په قوم اصلا مومند د عبدالستار خان زوی او په 1024 هجري کال کې د بهادر په کلي کې زیږیدلی. رحمان بابا فقه او تصوف له ملا یوسف یوسفزي څخه زده کړل او نور علوم یې بیا په هندوستان کې ولوستل او بیرته خپل وطن ته راغی. رحمان بابا یو صوفي شاعر وو او په دې دنیا کې یوازې د جمال او عشق ستاینه کړې ده. هغه بې له عشق بل هیڅ شی نه پیژند. مینه د ده د روح غذا او شعر د زړه د رنځ دوا وه. کوم وخت چې د رحمان بابا د شعر او شاعرۍ بهر په مستۍ راغی نو د دې کلانۍ حزرخانې ته کوچ وکړ او هلته دیره شو. په دې کلي کې به دی د یوې ونې لاندې ناست و او د پښتو ژبې خواږه خواږه اشعار به یې ویل. رحمان بابا بیا په همدې کلی کې په 1913 هجري کال کې وفات شو او د همدې کلی په مړستون کې خاورو ته سپارل شوی دی. رحمان بابا که څه هم یو صوفي شاعر دی، خو بیا هم د ده په کلام کې د ژوندانه ښه درسونه شته، په دې معنا چې د ده په اشعارو کې عموماً عشقې، تصوفي او اجتماعي مسایل لیدل کیږي او هم د فورم په لحاظ د اشعارو زیاتره ډولونه لري. خو ګوریدونکو، دا هم د رحمان بابا د غزل یوه نمونه. تا چې مخ د پری سترګې د آهو کړې، تا چې مخ د پری سترګې د آهو کړې، نه پوهېږم چې آهو یې که جادو کړې. دعا گوی چې د چا ومري څه خادي ده، دعا گوی چې د چا ومري څه خادي ده، ته په څه زما د مرګ وته ارزو کړې. په محراب د عاشقانو کاڼي ووري، په محراب د عاشقانو کاڼي ووري، ته چې چین د جبین غوټه په ابرو کړې. ستا له ډېره ډېره زوره معلومیږي، ستا له ډېره ډېره زوره معلومیږي، چې به ما په خپلو وینو کې لاهو کړې. روغ به نشي بې د یار له ښه دیدنه، روغ به نشي بې د یار له ښه دیدنه، که سل پنډه سپېلنی و ځان ته لوکړې. نصیحت په عاشقانو اثر نه کا، نصیحت په عاشقانو اثر نه کا، دا محنت واړه بې ځایه بې قابو کړې. پر رحمان باندې یاره خوب حرام دی، پر رحمان باندې یاره خوب حرام دی، که سل پالنګ لاندې سر پالو کړې. تا چې مخ د پری سترګې د آهو کړې، نه پوهېږم چې آهو یې که جادو کړې.
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو کوچنی یتیم خپل مړ شوي پلار ته لیک لیکي، له هغه ګیلې کوي او بیا د خپل وطن اوسنی حال ورته بیانوي. هغه له دې حالت ډیر کړیږي، نو همدا ده چې د خپل مړ پلار په نوم یې شعر لیکلی.
زما په وران وطن مینه پلارا، زما په وران وطن مینه پلارا، په لوغړن چمن مینه پلارا، څه شوي آواز مې اوري، بیوس سوز میاوری، ساز میاوری، زړګی می اور اخلی، زړګی می اور اخلی، نور چغی وهم، زخم می زور اخلی، نور چغی وهم، او وینه می شور اخلی، نور چغی وهم.
د وطن حالات نور نشم لیده، د وطن حالات نور نشم لیده، او ته هم نه یې چې زړګی مې سپک کړم د هدیرې خاورو کې ورکه پلاره، د هدیرې خاورو کې ورکه پلاره، ته خو دوران کلي غون کې زوړ شوې، تا خپله توره ږیره همدې کې سپینه کړه چې دلته به امن راوړې، دلته به جنگ ختم کړې، دلته به سوله راوړې، دلته به امن راوړې، دلته به جنگ ختم کړې، دلته به سوله راوړې، تا خپله مینه ورکړه، تا خپله مینه ورکړه، تا خپله وینه ورکړه، خو دلته سوله نشوه او نه هم جنگ قرار شو. پلاره خبرې چې اوس روان دي، پلاره خبرې چې اوس روان دي، پلاره خبرې چې څه کیږي دلته، ستا د ننګونو خاوره، ستا د ننګونو خاوره، د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسا، ګام په روپۍ خرڅیږي او شملې زموږ په خولۍ بدلیږي، ستا د ننګونو خاوره، د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسا، ګام په روپۍ خرڅیږي او شملې زموږ په خولۍ بدلیږي، نو دا حالات څنګه وزغمم چې مې د بېوسه مور څادر خرڅیږي او یتیمانو ته خان ګواښیږي. پلاره خبرې دلته اور راکوز دی، پلاره خبرې دلته اور راکوز دی، د نامعلوم طرفه شور راکوز دی، د زورورو خلکو زور راکوز دی، او بس یوازې زموږ په کور راکوز دی، خو ته هم نه یې چې مې زړه سپک کړمه، خو ته هم نه یې چې مې زړه سپک کړمه، ډېر راډک شوی چې ښه سپک کړمه، چې راته ډاډ راکړې، ووایې چې خدای خو مشتا، الله به امن راوړي، بیا به چمن سپرلی شي، خوښ به هر یو سړی شي، یا به چمن سپرلی شي، خوښ به هر یو سړی شي، خوف افسوس ارمان په دې کومه، خوف افسوس ارمان په دې کومه، چې ته هم نه یې ډاډ به څوک راکوي، د مایوسۍ انتها دا ده چې زه د خپل مړ پلار په نوم دا شعر لیکم. پلاره خبرې عزت زور خوړو، پلاره خبرې عزت زور خوړو، خاموشۍ رازن شور خوړو، لویو بمونو مروغ کور خوړو، نامرد جنگ را څخه ورور خوړو، او لویشت پټۍ رازنی پور خوړو. پلاره خبرې عزت زور خوړو، خاموشۍ رازن شور خوړو، لویو بمونو مروغ کور خوړو، نامرد جنگ را څخه ورور خوړو، لویشت پټۍ رازنی پور خوړو. پلاره په دې وطن کې څه ونشول، لاره په دې وطن کې څه ونشول، د باغیرتو د ننګونو شمله داسې را ماته شوله، لکه غنم چې په ډنډر کې مات شي، غمونه راشي او خوښۍ مقات شي، دلته ګلۍ وشوې طوفان پې راغی، دلته ګلۍ وشوې طوفان پې راغی، مینې ووژله او احساس طوفان خاورې کړ. پلاره زه ستا بچی یم، ستا پل ته پښه رسوم، پلاره زه ستا بچی یم، ستا پل ته پښه رسوم، چې دې په پل لاړ شمه، پلاره کوښښ کوم چې یتیم له ظلمه خلاص کړم، د کونډې مور په سر څادر راسم کړم، د ښکاري تور ټوپک هرې هرې کړم، یتیم له ظلمه خلاص کړم، د کونډې مور په سر څادر راسم کړم، د ښکاري تور ټوپک هرې هرې کړم، د مرغۍ ورانه ځاله ورغوم، د ښوونځي توره تخته جوړه کړم، په وینو سور سړک له وینې پاک کړم، واړه خدایانو وژنم، ځان مې له شره خلاص کړم، خو پلاره له چا سره مې وس نه رسي، خو پلاره له چا سره مې وس نه رسي، د اژدها مقابله نشم کړی، نو ځکه تا بانه کوم وایم، په سترګو ړوند شومه نظر غوندې سړی نشته، په سترګو ړوند شومه نظر غوندې سړی نشته، روژه راغلی خو اختر غوندې سړی نشته، نور به له چا سره په لوړ آواز خبرې نه کوم، نور مې تر شا لکه د غر غوندې سړی نشته، د چا د لوړ عزم نازک زړګي نښان خاورې شو، د چا د لوړ عزم نازک زړګي نښان خاورې شو، لکه ګلاب لکه نښتر غوندې سړی نشته، اوس د تیرو تورو له خره په ځکه ځان ساتم چې زما و مخې ته د سپر غوندې سړی نشته،
د یارانو د شیرینو د یار چا داسې بدرنګ
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو